درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
ورسله دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهيم ګيلاني سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عملانو سره به حساب وشي. ابراهيم ګيلاني پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهيم ګيلاني د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهار شنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې شاغل ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهيم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پېښه د چهار شنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوښتل نومې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهيم ګیلانی ووژني. وستاولو کسانو شغل ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنیتا بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکونکو له شغل ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې لبل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړي او ازادي رادیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهيم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې لنم وړي سره تاو تریخواله کیږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری د افغانستان کتابخانی څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه وړاندې واوري. په دې خبرونه کې د کیسې د پیل پاړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپل پیلېږي
او د کیسې لومړی جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل
د تاریخ پانه راړو ارکت مو ورولو.
حرم سرای ټولې درځي سکوټې لري.
شعر حمله رو
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم زمونږ شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګوره.
کتر پای را سروي نور مطالب هم ووري. د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د جون په 14مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 65000 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. وو پوره لري. د نن په کې نه ځانګړي کتابخانی دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانی تر 1 میلیارډ درهمو ډیر پیسې لګیدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نه شته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري. د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږه ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د و سالاتو کې مونږه 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته ارتیا نور هم زیات شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي. دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقیق خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایت کې په خپل عامه کتابتون وشي. د سر په څوک چې یو بدایي د افغانستان لخبرندوی ټولنه او کتاب روشانو په قدرې دی لوي یو پوښتنه سي هغه کتابونه نور چاپ ته ځم به دولت تاسو څنګه ته شاره کتاب لاسرسي نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري، یو ډول لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعه لپاره ورکړي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډیر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لېبي خبرتیا ورسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
دا ساتي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پای پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه د کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، هم دې ته کرکتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي، او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بلابل دغوی سکونوی او یا عادتونه په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظا ورکول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمه کیسه را پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشی باندې کیسه را پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په خډول له ځان سره اخستلی شي.
شاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدای شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي، شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، کله مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي، داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم اغلې سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شوم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای را نه ورک وي، زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پرې وځي، ځینې وخت یو ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په ما شیبه کې او بیا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پای.
د یو شمېر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی کنه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابر شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وای چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکی لحاظ باندې ماته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل مانه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ماته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمېر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټول کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅ کله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او دغه د ابتکار سره او دغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولای شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط په کې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړي وي او ښایست ولري چې د لوستونکو لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کار کتون کې هم د کیسې د پیل لپاره بلابل وړاندې زونه کوي. یو برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جماعت کې مجسمه، په روختون کې واده، په واور کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورېد، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه دی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیشا دی وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یو عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکي وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماشام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یو بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلی دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د آزادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرام سرای له لومړیو ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسؤل وټاکل شو. یو شمیر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرم سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
حرم سرای ټولې درې دېرس کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبي خانه. او ځینې نور غلي کوټې دي، همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هر جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. د میرمنو په راس کې بیا یوه بل میرمن چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سردار ده، دا لیکونه وړي او نور سپارښتې کوي د حرم سرای. د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره خبرې وکولې او ورته یې وویل ستاسې مرسته وکړي چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې، یعنې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې د پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچک کې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوم منزل ده، په دوم منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو توری دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې یوې پښې آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و، په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري، او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي، او د هغې جملې نه درې چناره تاریخي دي، یعنې پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو یو وخت کې ور اخیستی ده، او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او پسله غړي به پخول دلته، او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري، او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان، بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په حرم سرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شب جمعه ورته وایي، دې خوا کې دی چې ټول دیوال نیولی، ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده، په دغه دیوال دو منزله تعمیر شي ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و. یو وخت کې وو د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان، بیا د غرمې خوب یې دغه هلته کاوه په دغه کوټه کې. نو کومه ورځ لړم چې چلی ده، بیا دنه فکر کاوه چې دغه لړم اتمان په دغه بوټي کې وو، چې دا بوټي له ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزله شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا له بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبره ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسؤلانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخوانی ارک په 200 متره کې د خرکی متحرې د ودانۍ سره نږدې موقعیت لري، چې د نوموړي په ژوند کې د خرکی متحرې د ایښودلو لپاره جوړه شوې وه. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه، او د خرکی متحرې لپاره یې بېله ودانۍ جوړه کړه. په بخارایي سبک جوړې سوي د غدبي استري شین رنگ لرونکي ګمبتي چې د افغانستان د لویو تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر برتورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبدالقادر چې د کندهار ښار وسیدونکي دي د خپل ملګرو سره یو ځای د احمدشاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلي. د وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګري او دوستان راځي هغه دلته راولي ترڅو دغه دوه تاریخي وداني د احمدشاه بابا مقبره او خرکا مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی، دا خو پیړی پیړی سپات دی، بل ورځ د خلکو زیارت یو کم برکت ده، بل احمدشاه غازی دربار دی، خلکو مبارک زیارت دپاره خامخا خلک راځي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په وروستیو کې د احمدشاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابیدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمدشاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوي. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښتل د افغانستان ټولو لرغونو ساحو ته ولاړ شي، ټولو ولایتو ته، بیا په هغه کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته، نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت درلود چې راغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمدشاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست ته د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او سر ترڅنګ د اسلام دستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایداری منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره دا ده چې ټول خارجي میلمانه چې د هیواد راځي د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دوی سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمدشاه بابا د مقبره زیانمن شوي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمدشاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابره کړي، څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو د فاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي، دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي، هر وخت سیلانیان پر مخ پرانستې ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمدشاه بابا د زیارت ځنی برخې په پخوانی سبک ورغول سی، خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخې یو ځل بیا تخریب سی چې بیا رغونې تاړتیا لري.
پراپور که مواوری دل چه خرخی شریفی او ده احمد شا بابا مزار تا ده خلکو ورتک زیاد شویده. ده بابا ده پاچهی ده وقت یو پوزی چارواکای آزاد خان افغان و چه به غزنی که یوشمیر فرهنگ پال ده هیل لری چه ده کلا ده اطلاعات فرهنگ ریاست للوری پرسمی توگه تاریخی سیماون و مولشتی او چارواکی لیکوال و معارخان وحد سوی چه ده آزاد خان افغان پاره چه ویلکیج گوری پا ایران که ورکده چیرنی وکری. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمر ولسوالۍ سړک ته چیر مودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوي چې اوس یې ډیرای برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیرای اوسیدونکو وستغه غوښتنه کوي چې یاد کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې، نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده اوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کنډواله بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیز لیکنې او څېړنې وکړي تر څو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي تر څو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شامل کړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به د مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه سي دي آزاد خان غازي قلا ده دا بالکل تاریخي قلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تیریدا سره سلو کې 95 له بینه کړلې ده بیرته ترمیم داسې امکان نشته ځکه مکمل خراب سوې ده.
بل لورته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا د اطلاعات او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد له نوموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بدبنه وي ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپله آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوي په خاطر هم کدغه کلا وساتل سی او پمدغه حالت شي اوس دا پمدغه حالت لکتر لګه وساتل سی او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1915 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلې وو. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نموتی مبارز احمد شاه بابا ملګری سوچي ورسته د هغه له نږدې ملګرو مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان ارمنستان او تاجکستان ډیرې نورې سیمې د دتر کومندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یو څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی قسم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی خو ډیرې مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکن خیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1911 میلادي کال کې په ایران کې وپاتسو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې ترڅنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د قمامت قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخلمنځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
شاعر مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجله ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره ورو.
تا پاستا پاستا لاسونا لوریخم و نرم زلفه لارام و قیانوس جوڑی ها و بلن غرق سترگستور مزل را توایا نند راز دی مزلونو تخوماتای حیرانا و استا حسن سواد استا پسترگو که کلا دا شب نمی بانه دی واح و لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دې راز دې مزلونو زمنم چې کم نه يم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایا نه په هیګم چې بچوي ته کوي په اسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسبوګمې سره دې ناستا ته دې ستورو خ مجلس کړي ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوي زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم زمونږ شپې لخ کلا جوړې تی رنگ د ستورو ګوري خو زه پل اخیستای نشم د اسمان واکمنې داسې زما څه کمی دوایا ستور مزل را توایا آه څله درد ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده، وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې، ستا منزل له اورو ډک دی. ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره، ته د لمر نه لا پردی، معشوقه د ستوریو نه یې. ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تږدی بمونه، قلفوی د پوهې ورونه، لا ژوندی ښخوی لونه. ورنه تیره شه افغانې، خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه، نور الوت ما پسې پرېږده، نور الوت ما پسې پرېږده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
بهر میشته افغان لیکوال زرلشته حفیظ چې لتیرو څو کلونو رئیس سولې ته شعرونه لیکي، تازه د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. لزر لشت حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
پیدا شوی ما درې کلنه وم چې زما پلار وفات شو، بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوی یم. لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلې، لږ څه د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلې، دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو، دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي. او په ورته وخت کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوانه ویل شوي دي، چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي، ځکه چې جنت د مور پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی، وایي چې هر ورځ دې وي ډېر ښکلی درته مورې، ما په مینه یې منلی زما مورې، جنتونه دي تابع ستا قدمو ته، خدای رسول ته هم اغلی زما مورې.
کتاب مو په نظم لیکلی دی او که په نثر، او دلته افغانستان کې خو پیدا کېږي، چاپ شوی هم دلته دی نه په بهر کې مو چاپ کړی دی، په دې اړه هم کلک معلومات راکوي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کېږي، د کابل په کتابخانو کې پیدا کېږي، او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خپرندویه ټولنه چاپ کړی او هغه څو ولایتونه ښودلی دي. په نثر لیکل شوی دی، د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښتی دی، او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو نه هم یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي. په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر د دوی دي، نو ټول زما نثري لیکنه ده. بلې،
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي، شعرونه مو لیکلي دي، په دې اړه نور لیکنې مو کړې دي. په دغه برخه کې، د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ، یا دغه شعرونه او دغه لیکنې چې تاسو کړې دي د سولې لپاره، پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ که نه؟
چې ما دا کار پیل کړی دی، دا تاریخونه مې لیکلي دي، دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي، کوم انجونې مخې ته وړي دي، او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم. موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي، غلي کړي دي، ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو، ما کتاب لیکلی دی، کتاب باندې کار لا هم روان دی، کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي، یا د ټول شموله خلک، یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه، هغه شیان لا هم نیمګړی دی. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی. خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي، او د افغانستان د خلکو ارمان چې د 300 کالو نه راپه دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي، دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي، او زه به هم کولای شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا سجی راډیوی مجلې ورستی او تنشتي شوی او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي میرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د سجی راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم د چپ غزنی کې یو شمیر نابینایانو جوړ کړی ده. د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بس پنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پات نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز کې
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو درېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
غم زهیر انسان خجل تر هر